دا مشال اړیو ده او دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولسین بجې دي. دا مشال اړیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او ملیحه میرزاده هرکلی کاو په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم در خبرو. خو اول وار ورکو ملیحه میرزاده ته چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د سواد زینو قومي مشرانو او سیاستوالانو غوښتنه کړې چې امنیتي چارې د پوس پر ځای ملکی انتظامیه ته وسپارل شي. د بشري حقوقو سار نړیوالې ادارې ویلي د افغانستان په جیلونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي. او هیلری کلینټن په رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشر څوکۍ نومانده شوه. تفصیل: د سواد ځینو قومي مشرانو او سیاستوالانو غوښتنه کړې چې پولیس هم شته او انتظامیه هم نو پوز دې لسیمې ووزي. دوی تېر ماښام تر هغې وروسته له مشال ریډیو سره خبرې کولې چې په کالام کې د امنیتي سرتیرو له قیده د خوشي کړل شوي یو کس ځان وژنې په غبرګون سلګونه خلکو وړمه شپه احتجاجي لاریونو کړ او بیا پوز تېره ورځ په سیمه کې کرفیو یا ګرځبندیز ولګو. د سواد ځینو قومي مشرانو او سیاستوالانو تور پورې کړ چې په سیمه کې پوځي پوستو ګرځبندیزونو او امنیتي اقداماتو د دوی له کاروبارونو سره سره ورځنی ژوند هم اغیزمن کړی دی. دوی ویل په سیمه کې د ملکی انتظامیه رول او واک تقریبا نشته او کنټرول د پوس په لاس کې دی. خو د خیبر پختونخوا اسمبلی او واکمن تحریک انصاف ګوند غړي فضل حکیم دا نه مني او وایي پوس یوازې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو چارې پر مخ وړي. په دې اړه د پوس له عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر سره په خبرو بریالي نشو. د بشري حقوقو سار نړیوالې ادارې پر افغان امنیتي ادارو تور پورې کړې چې د هیواد په خواوشا 200 زندانونو کې داسې کسان هم بندیان دي چې عمرونه له 18 کلونو کم دي. هیومن رائټس واچ تیر ورځ په خپل رپورت کې ویل سلګونه ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د ځانمرګو بریدونو پلانونو او یا له وسلوالو سره د همکارو په تور نیول شوي او بندیان دي. رپورت وایي په زندانونو کې ځورونه وهل ټکول یوه عادي خبره ده او یو شمېر ماشومان قیدیان وایي د یری له لاسه د جرمونو اعتراف کړی دی. په رپورت کې غوښتنه شوې چې له قانوني پړاوونو پورته کولو پرته دې د ماشومانو د زنداني کولو لړۍ په سمدستي ډول پای ته ورسول شي. افغان حکومت د بشري حقوقو سار نړیوالې ادارې د رپورت په اړه لاس نه دی ویلي. دا خبر د تیراکو کې خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د هم د نام نوخ کار نورو قبایلی سیمو خلکو په شان د بیکور کړل شو حیثیت ورکړل شي. دوی تیر ورځ په جمرود کې د خپلو حقونو لپاره تر جرګې وروسته مشال ریډیو ته ویل د ناامنیو او پوځي عملیاتو له کبله دوی هم کورونه پریښي دي خو د نورو بیکور کړل شو سره فرق یوازې دا دی چې دوی کیمپونو ته نه دي تللي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي شاجی ګل اپریدي سیکرټري مشال ریډیو ته ویل په قبایلی سیمو کې د ناورینونو پر وړاندې د مبارزې له ادارې اف ډی ایم ای سره به د کوکی خیلو څرګندونې شریکوي او ورسره به د مرستو هڅه کوي. په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په روانو عملیاتو کې 15 امریکایي سرتیري ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا سرتیري له افغان ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په وخت ژوبل شوي دي.
دی وایي د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې تل خطرونه وي او په دې عملیاتو کې زموږ هم ټول 15 سرتیري ژوبل شوي دي خو هیڅ یو ته هم د ژوند ګواښ نشته.
دا تر اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ژوبلېدو خبر دی ځکه چې د 2014 کال له پای راهیسې ټولې امنیتي چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او بهرني ځواکونه د روزنې او مشورو دنده ترسره کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. هیلری کلینټن په رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشر څوکۍ نوماندي منلې ده. بیګا په فلاډلفیا کې د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ غونډې ته په وینا کې نوموړي ویل پر دې ښه پوهیږي چې هېواد یې د څه په وړاندې ودرېدلی دی، خو دوی نه یریږي او د تل په شان به له دې ننګونې څخه هم بریالي اوسي. نوموړي د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشر کاندید ډونلډ ټرمپ په څرګندونو انتقاد وکړ او د هغه ویناګانو ته یې په اشاره وویل چې ولسمشر شوانو د دیوالونو جوړولو پر ځای اقتصاد جوړوي.
We will not build a wall.
دا وای موږ به دیوال نه جوړو، د دې پر ځای به داسې یو اقتصاد جوړو چې هر کس چې غواړي یو ښه کار ولري ترلاسه کړی شي. موږ به پر کوم مذهب بندیز نه لګوو. موږ به له ټولو امریکایانو او له خپلو ټولو ملګرو سره یو ځای کار وکړو چې د ترهګرۍ پر ضد وجنګیږي او ماته ورکړي.
کلینټن د امریکا په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې په رسمي ډول د ګوند لخوا د ولسمشر څوکۍ نوماندي ګټلې ده. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په سختو ټکو کې د هیواد روستي خونړي بریدونه غندلي، خو د کډوالو په اړه د خپل دریځ بدلولو غوښتنې رد کړې دي. نوموړي تیر مازدیګر په برلین کې خبریالانو ته ویل تر هغه غواړي د جرمني دا اراده زیانمنه کړي چې مجبوره او ضرورتمند خلک قبول نه کړي. دوی ویل هغوی د کلتورونو او مذهبونو ترمنځ کرکه او یره ویني، خو دوی په پریکنده ډول د دې پر ضد درېدلي دي. په تېره یوه اونۍ کې په جرمني کې څلور بریدونه وشول چې پکې درې وسلوالو په ګډون دیارلس کسان وژل شول او لسګونه ژوبل شول. مرکل ویل هغه حمله یېرونکي ظالمانه او خپکوونکي وي، خو د دې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې چارواکو واک له لاسه ورکړي. امریکایي چارواکي وایي د ناکامې کودتا تر هڅې وروسته د ترکی په پوست کې تصفیه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د دواړو هیوادونو پوځي او استخباراتي عملیات ځنډنی کوي. په کولوراډو کې یوې امنیتي غونډې ته په وینا کې د امریکا ملي استخباراتو رئیس جیمز کلاپر او د امریکا مرکزي کمانډ مشر جنرل جوزف ویټل ویل په پوست کې د تصفیه له کبله ډېر داسې ترکی افسران لرې کړل شوي او ځینې زندانی کړل شوي چې اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره له امریکا سره مرسته کوله. تر ناکامې کودتا وروسته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د نیټو پر دویم تر ټولو لوی پوست کې بدلونونه او ترمیم پیل کړ او تیره ورځ یې پوست تر خپل واک لاندې راوستو لپاره اقدام وکړ. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ او 23.40 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم 23.50 روپۍ او 23.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 293 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 24 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو واوریدل چې مشال رادیو نه
او مليحه میرزاده وړاندې کول. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال اړو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com باندې کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. کچې راځه د روانې غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونې تفصیل به واورئ. د سوات ځینې قومي مشرانو او سیاستوالانو غوښتنه کړې چې امنیتي چارې دې انتظامی ته وسپارل شي او فوج دې له سیمې وځي.
د فوج د راتګ نه پس هم ځینې خلک اوس ډېر زیات په آزاد کې دي، ډېر زیات تنګ دي، حکومت کې په دې کلو کې په خلکو ته زور توقعی کوي.
د بشیر کونو سار نړیوال ادارې ویلي د افغانستان په زندانونو کې په سلګونو ماشومان زورول کیږي. هیلری کلینټن په رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندي منلې ده.
I accept your nomination for president of the United States.
په جمهوریت خبرونه کې وو په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ په اړه له شننکو سره خبرې کړې دي.
دولت هم ونه شکله چې احزاب ته د زمينه مساعده شي چې هغه واقعا کار وکړي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال لړی سره وسه. دروندرګو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د سوات اوسیدونکو وای فوج د دوی سیمه له وسلوالو پاکه ګرځولي او پولیس هم شته، نو ځکه فوج دی وس د دوی له سیمو اوزی. دوی تیر ماخام تر هغې وروسته له مشال رادیو سره خبرې وکړې چې په کالام کې د امنیتي سرتیرو بند له کبله د یو کس تر خودکشي وروسته سلګونو کسانو لارین وکړ او بیا فوج هلته کرفیو ولګوله. د سیمه اوسیدونکو او مشرانو تور پوری کړی چې په سیمه کې د فوزی پوستو تلاشي او کرفیو لکبله د سیلګری او نورو کاربارونو ته تاوان ترڅنګ د دوی آزاد تګ راتګ او نورې هلې ځلې اغیزمنې شوې دي. اسرار العالم مومند د سوات له قومي او سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سوات په سلګری د سیمه کالام کې وړمورس په سلګونو خلکو د فوز او پولیس خلاف احتجاج وکړ. د احتجاج کوونکو وینا وه چې یو ځای تن د پولیس او فوز د ناروا چلند له وجې خودکشي کړې. د سوات سیمې مشران بیا وایي په دومره زیات شمیر کې خلک د یو تن د وژل کېدو پر ضد احتجاج ته نه راوتي، بلکې د دوی په خبره دا په اصل کې د فوز او پولیسو پر ضد د ولس د غصې څرګندونه وه. په سوات کې یو قومي مشر زید خان وایي
نو تا مونږ امن نه را کړې، نن زه د کور نه بغیر د سکیورټي نه وتی نه شم، بغیر دې نه شم، زه دې څه نه امن زما مشر یو مشر په امن نه دی. زه او چې بیا کله واقعي شي سړی وڅی د سیم د مخې د چې کوست د مخې نو دا سوسیال نور د برداشت نه دی.
زید خان زیاته کړه چې په وزو سوات سیمه له وسلوالو پاک ګرځولي او پولیس اهم موجود دی، نو د په خبره بیا په دغه سیمه کې د پوز د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته. یا دی وی چې په څو وخت کې د خبر پختونخوا سوات سیمه د وسلوالو په کنټرول کې و چې بیا یې پرده د پوز په 2009 کال کې عملیات تر سره کړل او دغه سیمه یې له وسلوالو پاک اعلان کړه. خو دې باوجود په یاد سیمه کې د پوزي عسکر او وسلوالو ترمنځ وخت نا وختن خټی کیږي. همدارا سرګندونی د سوات یو بل قومي مشر مختار یوسفزی اهم کوي. نو موړه وایي کله چې په سوات کې خلک د طالبانو له ظلمونو تنگ شول، نو دوی غوښتل چې په وزرا شي او له وسلوالو یې خلاص کړي. نو موړه وایي همدغه وجوه چې سواتیانو د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو هرکلی وکړ. خو د په خبره د خلکو د یو آزاد ژوند کولو ارمان بیا هم پوره نه شو. مختار یوسفزی زیاتوی دا وخت په سوات کې د پوز له وجې د خلکو په آزاد تګ راتګ بندیز دی او تیر ورځ هم په کالام کې کرفیو لګیدلې وه. په سوات کې د هوټلونو اتحادیې مشر زید خان بیا وایي د پوز لخوا په سیمه کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د لټون عملیاتو او هر ځای د پوزي پوستو له کبله د سوات سیلګری کاروبار او ټولنیز ژوند ته ډیر تاوان رسیدلی. خو له سوات سره تعلق لرونکي او د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ او حکومتي ګوند غړي فضل حکیم یا تورونه بې بنیاد وګرځول او د سواد د یادو مشرانو هغه تورونه یې اهم رد کړل چې ګینه په سیمه کې د ولسی انتظامی واک د نشت برابر دی.
دا خو خیر ما به خیال چې غلطه خبره ده چې ما ارسل پوسټ لس کړي دلته خو باقاعده باندې انتظامی را په دې پولیس سره تقریبا خبره اختیار دی او کم چې ارمی دا هغه سره جدا یو خپل اختیار دی چې کم زمونږ
موږ هڅه وکړه چې په پوز د سواد د قومي مشرانو لخوا د لګیدلو تورونو په اړه له پوځي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته په تېر وختونو کې پوز دا قسمه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی په سواد کې د امن د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدو تاسو غوږی دروندونکو د بشری کونو سار نړیوال اداره وای په افغانستان کې شاوخوا 200 داسې زندانونه دي چې پکې د نورو ترڅنګ له 300 کلونو کم عمرې کسان هم بندي. د ادارې تیر ورځ په خپل یو رپورت کې ویل د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو په ګډون په افغانستان کې هم ماشومان له وسلوالو سره د تړاو په تور نیول کېږي، زندانې کېږي، زورول کېږي او ان د تاریخ کار کېږي. احمد تکل نور حل کوي.
د بشری حقونو د څار ټولنې د راپور لمخه په افغانستان کې د محل شاوخوا 200 پټ توقيف ځایونه شته چې یو زیات شمیر ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو یا له وسلوالو مخالفینو سره د همکاري په تور پکې بندیان دي. د هیومن رائټس واچ راپور یادونه کوي چې دا توقيف ځایونه د پولیسو، د ملي امنیت ادارې او ملي اردو لخوا اداره کیږي. راپور د مثال په توګه په پروان ولایت کې د دفاع وزارت د یوې توقيف خانې یادونه کوي چې په 2015 کال کې 168 ماشومان د بیلابیلو امنیتي سرغړونو په تور پکې بندیان وو. د راپور لمخې په دې ډله کې هغه 350 تورن هم شامل دي چې عمرونه یې لا هم لا 300 کلونو ټیټ دي. د افغان حکومت ارقام ښیي چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې څه باندې 5000 کسان د امنیتي سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی دی چې دا شمیره د 2011 کال په پرتله 4 ځلې زیاته ده. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د ترسره شویو مرکو پر بنسټ لدې ډلې په سلو کې 14 چې 900 کسان کیږي ښایي له 300 کلونو کم عمره ماشومان وي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې شکنجه په دې توقيف ځایونو کې عادي خبره ده. د ملګرو ملتونو د موندنو لمخه په 2014 او 2014 کلونو کې د هغو نږدې 800 کسانو ډلې چې مرکه ورسره شوی په سلو کې په 15 کې د شکنجې څرګندې نښې نښانې لیدل شوی دي. راپور زیاتوي چې په دې شکنجو کې په تیره د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل، د تناسلي غړو تاوول، د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه شامل دي. د بشري حقونو د څار ټولنه په خپل راپور کې په 2014 او 2014 کلونو کې د ملګرو ملتونو د ترسره شویو مرکو پر بنسټ وایي چې په افغانستان کې د لویانو په پرتله د نیول شویو ماشومانو شکنجه په سلو کې 9 زیاته ده. په راپور کې همداراز راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه نیول شوي کسان د دې لپاره شکنجه کوي چې د وسلوالو ډلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. توقيف شویو کسانو ویلي مستنتقینو دوی ته ګواښ کړی چې که معلومات ورنکړي نو د شکنجې له نورو ډولونو څخه به کار واخلي. ډیری شکنجه شویو ماشومانو ویلي چې له ډاره اعتراف کړی. د شکنجې او ناوړه چلند د نورو ډولونو د مسؤولو امنیتي مامورینو لپاره له جزا څخه معافیت یو بل ستونزه ده چې د بشري حقونو د څار د ټولنې په راپور کې یادونه شوې. راپور د مثال په توګه د کندهار ولایت په توقيف خانه کې پر یو ماشوم د جنسي تجاوز یادونه کوي او وایي چې د دې حل قضیه هغو چارواکو ته راجې شوې و چې شکایت ترې شوی وو او بل اخر ماشوم اړ شو چې خپل شکایت بیرته واخلي. د ماشوم وروسته ویلي و چې امنیتي چارواکو دای ګواښلی وو. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر فرمان چې لمخې په امنیتي سرغړونو مشکوک تورن کسان تر نامعلومې نیټې پورې له محاکمې پرته په توقيف کې ساتل کېدای شي حالات نور هم کړکیچن کړی. د دې فرمان لمخې امنیتي چارواکي کولای شي تورن کسان کورنی امنیت ته د ګواښ په تور یا ګمان تر یو کال په توقيف کې وساتي. په دې اړه د افغان حکومت خبرګون تر اوسه نه دی معلوم او ازادۍ رادیو هم لپاره لپسې هڅو سره سره ونه شو کړی چې د دې راپور په اړه د چارواکو نظر ترلاسه کړي.
هم تکل چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنو پاکستان وایي د اسلام آباد، واشنگتن او کابل چارواکو په لومړي ځل د ډیورنډ کرخې تنظیم او امنیت ته اړه غونډه کړې ده. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نفیس زکریا تیر ماسخین په اسلام آباد کې خبرونه تو کړه چې تفصیل یې رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې 19 خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس سکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې د پولي د انتظام په مسلې په وړاندې ځل پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو ترمنځ هم ملاقات وشو. د خارجه چارو ویان په وینا چې دواړو اړخونو د پولي د انتظام سمبالولو د طریقې کار د جوړولو هرکلی کړی دی.
په دې غونډه کې موضوعات د امنیت او د پولي د تنظیم سمبالولو طریقه کار په اړه وو. دا غونډه په بنیادي توګه په پولي د ترهګرې پیښو په اړه د پاکستان د اندېښنو په پس منظر کې شوې ده. د دې لوجې په پاکستان کې یو شمېر ترهګرې پیښې شوې چې منصوبه بندي د بل ملک په خاوره شوې وه. زموږ په شان افغانستان او امریکې ته هم په پولي د ترهګرې په اړه اندېښنه ده. نو زما په خیال چې د پولي د سمبالولو د تنظیم داسې طریقه کار د ټولو په مفادو کې دی.
د یو بل سوال په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا زیاته کړه چې د افغانستان حکومت مرسته د ترهګرۍ مخنیوي په هلو ځلو کې مددګار ثابت دی شي.
مونږ په بیا بیا ویلي چې مخالف بیانونه د هغه خلکو په حق کې ځي څوک چې په افغانستان کې امن نه غواړي. باید چې د داسې احساساتو نه ډډه وکړي شي. دا احساسات یا جذبات په ناسمو تصوراتو مبنی وي. پاکستان مسلسل د دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان کې همیشه لپاره امن او استحکام راشي. ترهګري زموږ مشترکه مسله ده او مونږ د ترهګري او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته کولو کې بوخت یو. زموږ د کامې تګلارې تر لاندې بېل پیره د وسلوالو پر ضد کاروایانی روانی دي.
د دوه ملکونو اړیکو په اړه د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر روسم شاه مومن وایي چې هر ځلې پخوانی خبرې کیږي باید چې دوه ملکونه په خپلو مسلو توجه ورکړي.
دوه ملکونه چې کوم دی زه فکر کوم چې حقیقت نه انګستر کې پټای او په وخت په وخت داسې کانفرنسونه کیږي په کې دا ځړې خبرې بیا دغه اعاده کیږي. خو چې کوم ګراوند ریئلټی دا هغه باندې اس فرق نه پریوزي. ګراوند ریئلټی دا ده چې دلته په پاکستان کې په قبایلو باندې چې کوم دی یو قسم لا اوس دغه مسلط شوی دی، یو نظامی دغه مسلط شوی دی، او په افغانستان کې چې کوم دی نو هلته مبارزه شروع ده او د هغې څوک بندوبست نه کوي، د هغې څوک علاج نه کوي. د مرض علاج چې ونه شي نو د سمپټمس په علاج باندې کار نه کیږي.
یا د دې چې په کابل کې پاکستان او د افغانستان پوځي چارواکو تیره میاشت په تورخم پوله شخړه رامخته کېدونه پس ملاقات کړی دی. تیره میاشت دواړو ملکونو سیاسي مشورولې په اسلام آباد کې د پولې د سنبالولو د انتظام په طریقې کار اتفاق کړی و.
رابع کرم خان و چې د سر رپورت وړاندې کولو درنو درنو د تیراکو کې خېلو بې کوره شو خلکو د خپل حقوقو لپاره جرګه کړې. تیر ورځ تر غونډې وروسته د کوکی خېلو مشرانو مشال اړې ته ویل پر دې سربېره چې د دوی په سیمه کې نامنی ده او فوجي عملیات روان دي، خو حکومت دوی ته د نورو سیمو خلکو په څیر د بېکوره شو حیثیت نه دی ورکړی. د دغه کډوالو د ستونزو په اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی په جمرود کې د تیرا کوکی خېلو کډوالو د خپل حقوقو لپاره یو جرګه وکړه او وی ویل چې خواوشا څلور کال وړاندې وسلوالو طالبانو د دوی په سیمه قبضه کړې وه او دوی ترې بې کوره شوي دي او په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره دي او تر اوسه دوی ته د بې کوره شوو خلکو درجه ور نه کړای شوه. په دې جرګه کې شریک د تیرا کوکی خېلو یو کډوال غلاف خان مشال ریډیو ته وویل
تروسه پر نو حکومت او مون نه مونږ د دغه علاقې مشرانو د مونږ څا غم نه خورلو نه غم د مونږ کړو. څنګه چې د نورو کومونو تلکه د سوات با جوړ د باړیا فریدو دغه ته ملو شه په کور د چندل څخه حق مونږ ته ملو شي او ټول متاثرین صرف د شای چې مونږ کیم پلان یو تلی د مونږ علاقې په کور د چ صفه شو بیرته خپل وطن له لور شو د مونږ علاقې سروي وشي چې چا کم نقصان شوی دی چې د تیروال کوم په نگرانی کې یو شي وي تیروال په مشيري کې وشي. تاسو ته خپل خپته چې د مونږ په وطن باندې طالبان او داخله کراغل او جګړه جوړه شو.
د جمرود او د تیراکو کې خېلو یو مشر ملک زر محمد وویل
کوم متاثرین چې د کوکی خېل جمله راغلي دي نو د غوډې لپاره یو شایم نه ور کړی شوی. دا څه پټه خبره نه ده، د قومونو له حکومتونو له معلومه خبره ده، لیکن مونږ په دا ګیله من یو چې مونږ لا پاکستان حکومت د ناساقور په حیثیت باندې کسي مونږ وتا ساکا کسو دو منا ساکا غنی ان 45 کې الهر شاجی ګللا مونږ دا ویو چې ته په حیثیت لري کوکی خېل وداري گا ودی کوکی خېل په حیثیت یو کا، لیکن دا دې تیرو خوره دې کوکی خېل چې کوم دا ان 45 ران عمرتي ودی چې ته دې سره سره به مونږ وټه غو ان 45 را مونږ زمکاو
د تیرا کوکی خېل یو تن ثابت خان وای
توسه پر خمون چې کنه ډی پی خپل منین نه تسلیم کړی چې هغه وای چې مو په کوم کې آی ډی پی نشته غو چې کنده کنه اوسه پیر دا نوې تسلیم کړي چې کوم خو خیر کې دی پښتا په دا مو کوم دا د پیژن دا ټول ای ټی پی دی دا غوړي چې علاقام کلیر شي صفا شي او با خپل وطن لور شو په مونته چې کنده کنه مونږ ته سہولت وي مونږ لا امن وي.
د تیراکو خېلو د کډوالو د رېجستریشن او حقوقو په حق له مشکله د خیبر جنسینه د کمی سملی غړي شاجی ګل پردی سیکټری عدنان سره رابطه وشو نو دوی ویل چې مونږ په دې لړ کې اف ډی می او ځن نورو امدادي نړیوالو ادارو سره خبره کړې ده، خو دغه خلک د باډې په انتظامی چوکاټ کې راځي او مونږ هڅه کوو چې دغه ستونزې هوار کړو. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جن سے.
دروندونکو د پاکستان په سینټ کې د کباري سیمو استازي وایي هغه حکومتي پالیسي په هیڅ صورت نه مني چې له عمل کېدو سره به یې په قبایلو کې کمیونټي یا ټولنیز سکولونه وتړل شي او ګڼ شمېر ماشومان به له تعلیمه بې برخې پاتې شي. دوی له حکومت څخه غوښتنې لري. تفصیل یې د سراج زهید په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د سینټ غونډې دوران د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي سینیټر صالح شاه د وفاقي حکومت لخوا د فاټا لپاره اعلان شوی د ریشنلایزیشن پالیسي باندې ټکونه وکړه او د دې پر ضد تحریک التوا وړاندې کړو چې پکې ویلې شو چې د دې پالیسي تر لاندې په قبایلي سیمو کې 429 اسکولونه بند کړل شوي چې له کبله د فاټا په تعلیم ډېر بد اغېز پرېوتې دی. نن له مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل چې د دې پالیسي تر لاندې حکومت اعلان کړي چې په کوم اسکولونو کې د یو استاد په سر په یو ټولګي یا کلاس کې لاو یو کم ماشومان سبق وایي نو هغه اسکولونه به بندولې شي. د نوموړي په وینا په دې اړه د دوی په جمع شوي تحریک التوا نن په سینټ کې بحث کیږي.
تاسو ته معلومه ده پالیسي دوی دا و چې د اسکولونو معیار لګول چې 70% په اسکول کې د الکانو موجود دي او 70%
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کرمی ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر سجاد توری نو پوښتل نو هغه وی چې دوی ټول د فاټا سینیټران د دې پالیسۍ پر ضد دي.
کوم څه سره د یو کیږي هغه تعلیمي معیار به تر دوی هغه پیسې په چټکولې لپاره په فاټا باندې چورې رخلي دی بالکل کار نه کوي. د مو بھرپور مزمت کو ار فورم باندې ویل څه دې سره مو بار بار د خبرې وچی ډلې په کمیټه کې او دوی ټینډینګ کمیټه نظر انداز کا یو کاریا و نه کو.
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې پالیسۍ په اخلا د تعلیم لپاره د کارکونکو او تنظیم غړي او د تعلیمي چارو کارپوه عمر اورغزینو پختل نو هغه اووی
مخکیم په پاټه کې یو ډېر غټ تعداد مسلمان د سکولونو نه بهر دي او اوس چې ته دلته کې هغه پولیسیم امپلیمنت کې موږ سره 7000 سکولونه اوس هم په پاټه کې نشته چې موږ ته ضرورت ته پاټه کې یو 7000-8000 سکولونه راشي. نو بیا ته مطلب یو د ریشنلایزیشن پالیسی چې الته کې مسلمان هم ډېر تعداد په سټل ایریاز کې دي هغه دی وجنه چې یو خو الته کې سکول کې تاثر مسنګ فیسیلیټیز یو ډېر غټ چیلنج دی سره او بیا هغه وجنه چې کوم مسلمان په سکولونو کې الته پاتې دي یو کدو کوم مسلمان هغه ته الته کې سکولونه بند کې نو دینه زه په لند الفاظو کې دا وایم چې مسلمان به افیکټ کیږي او والدین ته او زمونږه کل ته یو ډېر غټ نقصان سره مخامخ دي.
یاد دي چې په ټول پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو تنظیم الف اعلان دی او رپورت مطابق چې دا وخت په قبایلي سیمو کې ټول 85% ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې یوازې 15% ماشومان جنکې شامل ملی دی. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو ته تاسو غوږ درنو درنو دا مومندو کروندګر وای ل تیر کال رایسی سیمیتا کیمیاوی سرا نشی ور وړلې. دوی وای د غټي یوازنې لارې کاروندګری د خود سره نشټوالي ورته سخت مشکل جوړ کړی دی. د سیمو سیدونکو وای همدا وجه ده چې د سبزو میوه او فصلونو حاصلات یې کم شوي. هلته حکومتي چارواکي وای له اسلام آباد ورته ویل شوي چې پر کیمیاوی سروې دی سرو دی بندیز ولګبي. شانواس ترګ زین نور معلوماتو سره
د تیر کال راهسې محمود ایجنسی ته د کروندو لپاره په کیمیایي سرو وړلو بندیز دی. دغه بندیز د حکومتي ځواکونو لخوا لګول شوی چې له وجې کروندګر وایي د هغوی فصلونه بې موسمه سبزیانې او د میوې بوټي نیم فصل کوي. ساپو تحصیل د محمود ایجنسی غریزه سیمه ده چې پکې د باراني اوبو او د چینو نه علاوه د کویانو نه هم د کروندو لپاره اوبه راوستې شي او د کرکلې لپاره ډیر آباده ده.
منتظر شه اوس وخت کې زموږ علاقه کې مومند کې باران شوخو خاور نه ستنه نو بس خلک دا چې تماس نیولې دي نه ستري سبه وږي ابل کال تقریبا زمونږ په دوه منه پټي او کال 75 من غنم کړی او ابل کال 120 من کړو.
د لکړو ملک ګلشا صافي وای چې د عسکري اپریشن په وخت د سیمې خلک لسیمې وتلی نو څاروي خرڅ کړي اوس نشي کولای چې ګنې نور څاروي واخلي نو کورنۍ د څارو سره هم نشته.
دا یو کال تقریبا وشو چې مونږ د غنم فصل تیر شروع هغه ډیر په کم تعداد څخه پیداوار ورکو مونږ ډیر مطالبي وکړي مونږ جلسی جوړ سونه مو کوم خو از مونږ مطالبي هغه ونه منلي چې کاچا کلاري سونه یوریا بورې را
احمد
یار خان د امبار سروشا اوسیدونکی دی او هغه وای چې که حکومت کیمیایي سری کروندګرو ته ورکول غواړي نو د هغه شناختی کارت او نور معلومات د ځان سره ولیکي چې دا باوري شي چې ګیری کروندګر به دغه سره په خپل پټی کې شیندي.
دا ظلم منتدا شروع شوی دی چې رقم سړی زمیدار پټی له خاور راوړلی دی ورکول نه دی په خپل سترګو لیدلی چې دې پټی له ورکه یو بورې یا دوه بورې هر یو زمیدار د دې د لاس نه ډېر ډېر تکلیف کې شل منه پرې ده چې له دېرش منه جوار کېدل وسله پنځه منه نه کېږي خو دا عملي شوی فصل دی پټی دی کنه.
ولې بل خوا د پرډیکل انتظامیه محمد ایجنسی په وینا هغوی ته د اسلام آباد نه چارواکو وینا کړې چې کیمیایي سری دی باید محمدو ته داخل نشي او دا ځکه چې وړاندې دغه سری په بارودي چاودنو کې کارولی شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ته تاسو غواګی درنو ودونکو په وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجا په ملي امیرزاده هم په سټوډیو کې رسم موجود ده نو له هغې نه د خبرونو لنډی زور.
د سواد ځینو قومي مشرانو او سیاستوالانو غوښتنه کړې چې پولیس هم شته او انتظامیه هم نو پاس دې لسیمې وځي. دوی تیر ماښام تر هغې وروسته له مشال ریډیو څخه خبرې کولې چې په کالام کې د امنیتي سرتیرو لکې ده د خوشي کړل شوي یو کس جان وژنې په غبرګون سلګونو خلکو وړمشپه احتجاجي لاریونو کړه او بیا پوس تیره ورځ په سیمه کې کرفیو یا ګرځبندیز ولګو. د بشري حقوقو سر نړیوال ادارې پر افغان امنیتي ادارو تور پورې کړی چې د هیواد په خوا او شا 200 جیلونو کې داسې کسان هم بندیان دي چې عمرونه یې له 18 کلونو کم دي. هیومن رائټس واچ تیر ورځ په خپل رپورټ کې ویل سلګونه ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د ځانمرګو بریدونو پلانونو او یا له وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیول شوي او بندیان دي. افغان حکومت د رپورټ په اړه لاس نه دی ویلي. د خیبر د تیراکو کې خېلو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د هم د نام نه ښکار نورو قبایلي سیمو خلکو په شان د بې کوره کړل شو حیثیت ورکړل شي. دوی تیره ورځ په جمرود کې د خپلو حقونو لپاره تر جرګې وروسته مشال ریډیو ته ویل د ناامنۍ او پوځي عملیاتو له کبله دوی هم کورونه پرېښي دي. په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په روانو عملیاتو کې 15 امریکایي سرتېري ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا سرتېري له افغان ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په وخت ژوبل شوي دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په سختو ټکو کې د هیواد وروستي خونړي بریدونه غندلي خو د کډوالو په اړه د خپل دریځ بدلولو غوښتنې رد کړې دي. نوموړي تیر مازدیګر په برلین کې خبریالانو ته وویل ته هرګر واړي د جرمني دا اراده زیانمن نه کړي چې مجبور او ضرورتمند خلک قبول نه کړي. امریکایي چارواکي وایي د ناکامې کودتا تر ازي وروسته د ترکی په پوست کې تصفیه د اسلامي دولت ډلې پر ضد د دواړو هیوادونو پوځي او استخباراتي عملیات ځنډنی کوي.
ملیه امیرزاده و چې د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کول درنو ودونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريالي رابی اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوست دی او غټ کې په دې رپورت کې راوند کړی دی.
آج رسپانه خپل ادارې کلی کې په خیبر پختونخوا کې په دوه کالو کې شپاره صنعتي ځایونه جوړولو اعلان او صنعتي پیداوار کې اضافه لپاره د 200 میگاواټ بجلی پاور پلانټ د لګولو منصوبې شروع کول ښه خبره ده. خو دې کې باید چې د زن کار وانه خسته شي. ادارې وایي دا شان نور پرمختیایي پروژو اعلان هم شوی چې پکې د قاچاقو مخنیوي لپاره چک پوسټونه به هم جوړول کیږي کم چې د معیشت استحکام لپاره ضروری دي. دا هر څه داسې وخت کې کیږي چې افغان تاجران خپل کاروبارونه منتقلوي. ادارې په وینا د حکومت لخوا اقدامات هوچتول کیږي خو د دې باوجود عام ولس نن هم د مشکلاتو ښکار دي. د بنیادي سهولتونو کموالی، غربت، بیروزګاري، تعلیم او د صحت سهولتونو پورې رسایي نه کېدل غریب او د درمیاني طبقې خلکو ژوند مشکل کې اچولې دي. ادارې ساتوي د کوم سبو اعلان چې خیبر پختونخوا حکومت وکړو نو سپکار چې په دې په وخت کار شروع کړی شي او د دې ګټې اولس ته ورسول شي. ادارې اخیری کلی کې په دې اهم مرحله کې باید چې وفاقي حکومت سبې تخپل برخه په وخت ورکړي او د بجلی په منافع چې کوم شخړه وفاق او د سبې ترمن سره مخته شوی و باید چې هغه هم هواره کړی شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د یو سروې پر رپورټ کې دا انکشاف شوی چې غونډ ملک 1.5 کروڑ خلک د تور سیڑی یا د هیپاټایټس سی او 500,000 د هیپاټایټس بی ښکار دي او په دې کې امروزه د 1.5 مریضانو اضافه کیږي. ادارې په وینا د حکومتي دعوو او نارو باوجود صرف 40% مریضانو ته په سرکاري سطح د علاج سهولت شته. ادارې زیاتوي د تور سیڑی په اړه اولس کې آگاهي پکار ده. دا مرض قابل علاج دی. ادارې وایي د مخنیوي لپاره اولس ته زیات سهولتونه سره سره د صفا اوبو او محفوظ طریقې سره د وینې منتقلې وسایل دي په سرکاري کچ ورکړی شي. ادارې اخره کلی کې کده د مرض په شروع کې علاج وکړی شي نو خو وي، خو که وروستو شي نو دغه مسلې سیبا کېدی شي او کدی لړکی توجه ورنکړی شي نو بیا علاج ناممکن شي. مشتک ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پختونخوا د ټولو لوی هسپتال لیډی ریډینګ کې د میډیکل ډایرکټر د باور باوجود یو بل اپریشن هم د بیټرۍ په رڼا کې وکړی شو. په دومره لوی هسپتال کې د بجلی او د جنریټر نشوالی د نه منلو خبره ده. ادارې په وینا په صوبو کې زیات لوډ شیډنګ له وجې په کورونو کې خلک متبادل انتظام ضرور کوي، نو اپریشن تھیټر چې یو حساس ځای دی هلته نه صرف د ایر کنډیشن بلکې د انستیزیا او د اکسیجن لپاره د بجلی ضرورت وي. ادارې مخکې لیکي په لوی هسپتال کې د کورونو روپو د فنډونو باوجود داسې حالات د اندېښنې وړ دي. دا یو داسې معامله ده چې انتظامیې له دې لړکي حساس کېدل پکار دي. ادارې اخیره کلي کې د صحت د محکمې دا ذمېواري جوړېږي چې د حکومتي فنډ استعمال او هسپتالونو کې د ضروري انتظاماتو وخت په وخت جایزه اخلي. اعلی چارواکو له د دې خبرې تحقیقات پکار دي چې ولې یو ضروري جنریټر او د بجلی د فراهمې انتظامات په لوی هسپتال کې نشته. دې سره سره د فنډونو کتنه هم پکار ده چې څنګه او چېرته استعمال شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د بشري حقوقو سار نړیوال اداره وايي پاکستان له انډونیشیا څخه د خپل یو وګړي په دار نه زړولو غوښتنه کړې. اداره وايي له یوې خوا اسلام آباد له هغه هیواده د یو وګړي پانسي درولو غوښتنه کوي، خو بل خوا ته په پاکستان کې دننه خلک په دار زړول کیږي. بلخوا برطانوي ګارډین ورسپانې د پاکستانی اداکار قندیل بلوچ وژنې ته په کتو په هغه هیواد کې د ناموسي وژنو موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي د پاکستان حکومت د انډونیشیا د آماده کولو هڅې کوي چې د ذوالفقار علي په نوم یو پاکستانی وګړي ته پانسي ورنکړي. دغه کس د 2015 کال راهیسې د نشه یي موادو د سمګلینګ په سر د مرګ له سزا سره مخ دی. پاکستان وایي د ذوالفقار علي خلاف عدالتي کاروایی منصفانه نه وه. د پاکستان د دې غوښتنې په جواب کې لا د انډونیشیا حکومت څه فیصله نه ده کړې. هیومن رائټس واچ لیکي د ذوالفقار علي د عدالتي کاروایي په اړه د اسلام آباد اندېښنه په ځای ده، خو بیا پاکستان په هیواد کې دننه د هغو قیدیانو چې د مرګ له سزا سره مخامخ دي په اړه د ورته تورونونه انکاري دي. د مثال په توګه د 2015 کال د اګست په 4مه شفقت حسین نومي تن ته د دې باوجود پانسي ورکړل شوه چې داسې شواهد وو چې په 14 یا 15 کلنۍ کې د یو 9 کلن ماشوم د تختولو او وژلو په سر سزاواره وګرځول شو. اداره وایي دا هم کېدی شي د پولیسو د شکنجې له امله شفقت حسین د جرم اعتراف کړیو. هیومن رائټس واچ وایي پاکستان ته پکار ده چې له انډونیشیا د ذوالفقار علي د پانسي د ادرولو غوښتنه وکړي، خو دا هم ضروري ده چې خپل د هیواد دننه پانسيانې بندي شي. بلخوا ګارډین ورسپانې لیکي د پاکستاني وژل شوی ماډل قندیل بلوچ مور ویلي چې زوی یې د خور د رویې په اړه د ملګرو د تانو له امله هغه وژله. روانه میاشت د ورور لخوا د ناموس په خاطر د قندیل بلوچ وژنې په دې موضوع بحث راپورته کړ او د جرم خلاف د قانون سازۍ غوښتنې یو وار بیا زور ونیولو. لیکي تیرونه د پاکستان د انصاف وزیر اعلان وکړ چې د ناموس په نوم وژنو خلاف او د جنسي تیریو ضد سزاګانو د زیاتولو په اړه په بیلونو به په پارلمان کې رای اچول کیږي. د نوموړي په خبره د دې مقصد د هغو جرمونو مخنیوي کول دي چې هر کال پکې خوا او شا زر کسان ژوند پیلي. ورسپانه لیکي د ناموس په نوم وژنو کې ککړ کسان اکثره د سزا نه بچ پاتې کیږي ځکه چې د کورنۍ د غړي وژلو پس یې کورنۍ وبخي. د دغو وژنو اکثره قربانیانې ښځې وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی د نودونکو هیلی کلینټن په رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری څوکۍ نوماندی منلې ده. نوموړي بیګا په فلاډیفیا کې د ډیموکرات ګوند غونډې ته په وینا کې ویل د امریکا مسلې یو کس په یوازې سر نشي هوارولی، نو ځکه به تر ولسمشرۍ وروستو هڅه کوي چې یو هیواد په توګه له ټولو سره په ګډه کار وکړي. پامیر ساحل نور معلومات راکوي. بیگا په فیلاډلفیا کې د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ غونډې ته په وینا کې هیلری کلینټن وویل پر دې سر خلاص دی چې هیواد یې د څه پر وړاندې درېدل دی، خو دوی نه ډارېږي او د تل په څیر به له دې ننګونې څخه هم بریالي او سرلوړي وځي. هیلری کلینټن په خپله وینا کې په ډیموکرات ګوند کې د خپل پخواني سیال برنی سینډرز مننه وکړه او ویل چې د هغه فکر او نظر د امریکایانو په ځانګړي ډول د ځوانانو په زړه کې ځای کړی، نو ځکه به په ګډه ورسره کار کوي. نوموړی د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ کاندید ډونلډ ټرمپ پر څرګندونو انتقاد وکړ او د هغه ویناګانو ته یې په اشاره وویل که ولسمشر شوه نو د دیوالونو جوړولو پر ځای به داسې اقتصاد جوړوي چې هر کس ته کار پیدا شي. دا وایي موږ به دیوال نه جوړوو، د دې پر ځای به داسې یو اقتصاد جوړوو چې هر کس چې غواړي یو ښه کار ولري ترلاسه یې کړی شي. موږ به هغو کډوالو ته د امریکا وګړیتوب ورکولو لار پیدا کړو چې وار له مخه زموږ اقتصاد ته ګټه رسوي. هیلری کلینټن د مسلمانانو په اړه هم د ټرمپ څرګندونې رد کړې او پر یووالي یې ټینګار وکړ. دا وایي موږ به پر کوم مذهب بندیز نه لګوو، موږ به له ټولو امریکایانو او له خپلو ټولو ملګرو سره یو ځای کار وکړو چې د ترهګرۍ پر ضد وجنګیږي او ماته ورکړي. کلینټن زیاته کړه چې په امریکا کې ډېرې مسئلې دي لکه ټولنیز او اقتصادي نامساوي حالت. تر اقتصادي بحران وروسته د ډېرو خلکو تنخواه نه ده زیاته شوې، د واشنگټن چارې په ځینو ځایونو کې درېدلې دي او د هیواد دننه او بهر ګواښونه موجود دي چې د هر یو په اړه به د یو هیواد او ولس په توګه په ګډه تګلار جوړوي. د ډیموکرات ګوند غونډې په وروستۍ شپه ځینو نورو کسانو هم ویناګانې وکړې چې پکې یو په افغانستان کې د ځواکونو پخوانی قومندان، په عراق کې د یو وژل شوي امریکایي مسلمان سرتیری پلار او د هیلری کلینټن لور د ذکر وړ دي. هیلری کلینټن د امریکا په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې په رسمي ډول د ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندي یې ګټلې ده. سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان درکوي.
خو ستاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان راکوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به راسره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پښتونخوا په نوی رنگ.
دروګو تاسو مشال لري خبرونه ته غوګي څنګه تاسو مرجمنه کړی و چې په روانه کړی کې تاسو لپاره ونی خبرونه جمهوریت هم لرو. په جمهوریت خبرونه کې مو په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ او سیاسي ګوندونو موضوع ځانګړې لړۍ ته دوام ورکړي او دا ځل مو په تیرو خبرونه کې د پارلمان غړو ویناګانو په تناظر کې له شنونکو سره خبرې کړې دي. تاسو به واوري چې د سیاسي چارو پوهان د پارلمان کار څنګه ارزوي او په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ په اړه څه نظر لري. دا خبرونه هر اونۍ تاسو ته پامیر ساحل جوړوي. د افغانستان سیاسي چارو پوهان په تیر څه د پاسه یو لسیزه کې د افغان پارلمان کار څنګه ارزوي. افغانستان کې د پارلمان بنسټ ایښودل، انتخاباتي عمل پیلېدل او د ولسي جرګې غړو منتخبېدل څه ډول لاسته راوړنې دي؟ آیا په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نشټوالی د پارلمان چارې اغېزمنوي؟ په پارلمان کې د تنظیمونو او ډلو موجودیت د دې پر کار څه اثرات لري؟ په تیرو شاوخوا یوولسو کلونو کې افغان پارلمان آیا خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت خپرونې ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې له شنونکو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت ځانګړې لړۍ خبرونو ته مو دوام ورکړی. تاسو په تیرو خبرونو کې د افغانستان ولسي جرګې غړو باس واورید چې دوی د پارلمان له کاره څومره راضي دي، په خپلو چارو کې څه ډول خنډونه او ځنډونه ویني او د پارلمان په جوړښت کې کومې نیمګړتیاوې محسوسوي. تاسو په تیرو خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان پارلمان اکثره غړي د خپل کار راضي دي او داوه کوي چې د سیمو ولسونه یې هم له کاره خوشاله دي او شکایت نه لري. د ولسي جرګې ځینو غړو جمهوریت خبرونې ته دا هم وویل چې دوی لا هم خپل اهداف نه دي ترلاسه. ترلاسه کړي. د ولسی جرګې زیاتره غړي غنی چې په سم ډول د پارلمان کار نه کول، په پارلمان کې د پخوانیو تنظیمونو زیات نفوذ او پر مهمو مسالو د پارلمان ویش او اختلافاتو لوی لامل په افغانستان کې د لویو او ملي سیاسي ګوندونو نه جوړېدل دي. په نننۍ خبرونه کې مو د ولسی جرګې غړو دریځونه د سیاسي چارو پوهانو مخې ته ایښي دي او له هغوی مو د افغان پارلمان او د سیاسي فرهنګ په اړه پوښتنې کړي دي. په ننګرهار پوهنتون کې د سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد وایي په نړیوال کچ د پارلمان رول د اشخاصو پوهې، له دولتي شرایطو او له بهرنیو او کورنیو محدودیتونو څخه د ازادۍ پورې اړه لري.
نړیواله سطح باندې چې سړی فکر کوي د پارلمانونو رول د مملکت په سیاسي امورو کې یا مثلا په اقتصادي او فرهنګي امورو کې د هغوی کړنې یا د هغوی فعالیتونه، دا د دولتونو اشخاصو د فهم او پوهې پورې دې خوانه اړه لري. د بلې خوانه د هغه دولتونو کې د ظروف او شرایطو موجودیت دا هم د دې پورې اړه لري چې د پارلمان غړي څومره درایت لري، څومره مثلا په نور امورو کې وارد دي او څومره د بیروني او داخلي فشارونو نه آزاد دي، کولی شي چې د ملت اراده بې د کوم ترس او ویرې نه، بې د دې چې څوک یې تطمین کړي د ملت دپاره، هغه څه ترلاسه کړي چې ولسي غواړي، هغه کومې مشروع
شیرزاد وایي که پر دې اساس د افغان پارلمان د تیرې لسیزې کار وارزول شي نو دا یو ویشل شوی پارلمان دی، ځکه یې په کار کې زیاتې نیمګړتیاوې لیدل کېږي.
موږ د افغانستان پارلمان ته راشو، بدبختانه دلته د افغانستان پارلمان په ډلو ټپلو ویشل شوی دی او همیشه دلته چې قضاوتونه کېږي، دلته چې په ځینې موضوعاتو باندې بحث کېږي، دلته چې د قوانینو فرمانونو تفصیل رد دی الله وکول یا د قوانینو کې تعدیل راځي، دا ټول ډلو د ټپلو د ګټو د منافیو د پاره دلته کار کېږي. نو دا یو غټ مشکل دی د افغانستان په پارلمان کې، یا وویو چې د افغانستان په تخمینی ارګان کې دا یو مشکل دی. نو په دې خاطر باندې چې وخت یو څوک د چا پورې وابسته وي، نو سلګي خبره ده چې د هغه د ګټو د منافیو د پاره کار کوي، که د قوانینو تصدیق وي، که مثلا د نړیواله سطح د معاهداتو او میثاقونو تصدیق وي، یا د افغانستان د هغې څخه د افغانستان جداوالی وي، دا ټول د خاصو ګټو منافیو د پاره د افغانستان کې په هماغه میخورونو باندې خېږي. نو بدبختانه افغانستان پارلمان نه چې دا څو دورې راغلي دي، دوی د ملت لپاره خاصې ګټې نه لري.
په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم د پارلمان جوړېدل او ورته دندې ټاکل یو ښه بنیاد یا بنسټ دی چې د خپل کار له لارې د اساسي قانون عملي کېدو ته دوام ورکوي.
دا چې پارلمان د اساسي قانون پر اساس جوړ ده، تقنینی قوه ده، حکومت ورته معرفي کېدی، دوی په اصولو کې حکومت وزیران استیزا کول، قوانین یې پاسول، یعنی حکومت نسوای کولی په فرمانونو چارې پر مخ بوزي، وکیلان خلکو ته درېدل چې دوی انتخاب کړي. خپل دا روح دا اصل د افغانستان د خلکو لپاره او د نظام د جوړېدو لپاره ډېر مهم و او تر نن پورې دوام لري.
خو فکر هم د افغان پارلمان په چارو کې نیمګړتیاوې ویني او ګڼي چې کار یې ښایي هغسې په سم او مؤثره توګه نه وي کړی لکه ورته یې چې دنده سپارل شوې وه.
آیا دوی وکړای سوای د خلکو نمایندګي وکړي، دوی وکړای سوای حکومت د اعمالو نظارت وکړي، دوی وکړای سوای خلکو د عامو منافعو څخه دفاع وکړي، انکشافي پروګرامونه تصویب او مطرح کړي، حکومت مجبوره کړي چې عواید خپل ډیر کړي، فساد دمنګه یې په دې کې دوی پاتې راغلي دي. چین سیاسي ګوندونه او متحدي ډلې چپلي په افغانستان کې دې اجازه ورنکړل چې وکیلان انتخاب کړي، دا خپل پر سر ایره جاري وکیلان چې د خپلو ګټو او منافعو لپاره کار کاوه، نن یې دې وزیر ته رایه ورکړي، سبا چې پیسې اخیستي بیرته وزیر رد کړي دي، د انکشافي پروګرامونو نه تطبیقول، حکومت د اعمالو څخه نظارت نه کول، د دوی وظیفه د قراردادونو په اخیستلو خپل خپلوان مقررول، په دولتي چارو کې مستقیمه مداخله کول، د عریضو تقدیمول، دا هغه څه و چې د افغانستان خلک او موږ د پارلمان د وکیلانو باندې داسې بې اعتماده کړو چې دا چې رایه واخلي اول رایه په پیسو اخلي، بل چې رایه واخیستل بیا خلک ویر دي، بیا چې د دې زړه او منافع ورته وایي هغه کوي.
منګل شیرزاد وایي د پارلمان د مشکلاتو او نیمګړتیاو لوی لامل په افغانستان کې پر ملي کچ د سیاسي ګوندونو نه جوړېدل دي.
هغه ګوندونه چې هغه سیاسي پوخ د سیاسي درایت ولري، سیاسي بلوغ ته رسیدلي وشي، واقعیت هم دا دی چې هغوی بیا کوم وخت کې چې په پارلمان کې سره راځي او هر څوک په خپل تناسب او قدرت او وزن په اندازه باندې چوکۍ ګټي پارلمان ته راځي. د هغوی هر یو کوشش کوي چې د ملي منافع او د ګټو لپاره په دستګمي ډول سره کار وکړي، او بیا هر یو کوشش کوي چې د بل په وړاندې رقابت او کانکورنس وکړي چې ښه پروګرامونه خلکو ته وړاندې کړي، ښې مشورې وړاندې کړي. مثلا خیر کی باتات د دنیا سره د نظام قائم کړی شي، یا مثلا په ډیر مستقل ډول او په ډیر آزادانه او په تام قدرت سره په دولت باندې هغه پروژې او هغه کارونه وکړي چې هغه د ملت ګټې پکې وي. دنیا کې همداسې ده، مثلا حزبونه د ټول د کال کې مثلا په ټول د عمر کې دوی همیشه سره رقابتونه لري، مثلا لفظي رقابتونه سره ډیر زیات وي، خصوصا یو په بل اتهامات واردې، ولې کوم وخت چې د ملت پورته سره راټول شي بیا هلته ملی منافع مقدمه دی نظر شخصی منافع ہوتا.
یونس فکر وای جمهوریت خپل وسایل او اوزار لري چې پکې تر ټولو زیات مهم ګوندونه او د ګوندونو ډیسپلین وی.
تاسو د معلومه د دیموکراسي خپل ابزار او وسایل لري، او د دیموکراسي یو ابزار چې پلاس کی چاغه و چې لږی هغه سیاسي ستراتیجی د پروګرام خاوند ګوندونه دي چې هغوی د خلکو اراده راټولی خپل پروګرامونه مطرح کوي، بیا په پارلمان کې د ګوندي انتباط ډیسپلین پر اساس باندې پرې ولاړ دي، یو طرحه مني یا ردوي، او تلاش یې دا دی چې یا د اپوزیسیون یا د متحد ګوند پایس باندې د حکومت د انکشافي پروګرامونو باندې یا نیوکې کوي رامالو، او یا دا دی چې همکاري ورسره کوي. په افغانستان کې ګوندونو ته اجازه ورنه کړل شول یا دا مرسته ونه شول چې جوړ شي، بس مستقل جهادي تنظیمونو پرې په صادقو پرې تړلي شخصیتونه راله، او دوی هم یو د بل پر ضد رقابت درلود. حزب اسلامي والا د جمعیت سره جمعیت، د دوستم سره د دوستم، د ماسک سره، هر یو خپل قومي او ژبني او شخصي سمتي ملحوظات په نظر کې نیول، کوم ډسپلین او انضباط ژمن نه و، ځکه ونه کړی سوای چې د پارلمان دنده شي د شو قوانینو پاسول و هغه پاس کړي، او حکومت دې ته مجبور کړي چې فساد ورکی او خدمات خلکو ته راکړي.
نو چې ګوندونه دومره مهم دي چې د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو شنون کې ټول یاډین بولي، ولې په افغانستان کې پر ملي کچ سیاسي ګوندونه نه دي جوړ شوي؟ د ننګرهار پوهنتون د حقوقو څانګې استاد منګل شیرزاد وایي په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو او ګوندونه نه جوړېدو یو مهم لامل د ولس د سیاسي پوهې کموالی دی.
دا د ملتونو د سیاسي درایت او پوهې پورې اړه لري. افغانستان کې بدبختان تاسو ګوري چې داسې کسان په دې پارلمان کې شته چې هغوی اوسه پورې خپل انسان نشي کولی مهر لګوي، خصوصا څله چې دا بیا سیاسي مسایل تحلیل کړی شي، اقتصادي هغه بحراني مسایل تحلیل کړی شي، یا دا نړیوال موجوده حالت چې مثلا روان دی د هغوی د تحلیل نه ډېر عاجز دي. نو بدبختي ده د ولسونو د پوهې او د سیاسي درایت پورې اړه لري چې څومره دوی د تنظیمي ګټو تر څنګ ملي ګټې مقدمې وګڼي چې په آینده کې په ولسونو کې ځای پیدا کیو، بیا بیا او په څو څو ځلا مثلا دوی سیاسي حیات تلاره پیدا کی.
شیرزاد وای همدا وجه ده چې په افغانستان کې کډلې یا ځینې ګوندونه جوړ شوي هم وی هغه یوازې د یو مقصد تر پوره کېدو موجود وي او بیا ختميږي، یعنی د نظریې یا ایديولوژي پر اساس منظم ګوندونه نه دي جوړ شوي.
د خلکو یو مشکل همدا ده چې چته چې دل یو ټپل یو ګوندونه جوړ شوي دي، دا مقطعي شکل باندې یا په اصطلاح د تاریخ یو لنډه مقطع د پاره د خپل اهداف د پاره کار کړي، نور ګوند مطالعه شي شوی د منځ تللی دي. یعنی دا معنا چې مقصدی ګونه یا ګوندونه نه دي رامنځته شوي چې د خاص ایدولوژي د پاره وفادار پاتې شي، او تل مثلا هغوی کار کوي او هغوی نفسولیان او اراده مند چې د ملت لپاره خدمت کوي، د خاصو اقتصادي ګټو مثلا د نورو ګټو لپاره رامنځته شوی د منځ تللی دي. نو دا د یو مسله ده. دوم دا ده چې دولت هم ونه شو کړی چې احزاب ته د زمينه مساعده شي چې هغوی واقعا کار وکړي. بل ډیره مهمه خبره دا ده چې ګوندونه معمولا ولسونو ته خپل جوړ شوي دي، وخت چې خپل ګټې او منافع په خطر کې ګوري بیا نو همیشه ولسونو ته دروغ وایي، او دغه باعث دي کېږي چې خلکو د ګوندونو نه د تنظیمونو ته د ورتګ نه یو نوی احساس د خطر کوي. نو په دې خاطر باندې خلک هم لا تر اوسه پورې دې حد ته نه دي رسیدلي، دې پښتګۍ ته نه دي رسیدلي چې احزاب صرف د دې لپاره چې دوی خپل یو مدني حرکت یا یو خپل غوښتنه هغه په اصولي او قانوني شکل د ملت مخې ته د دولت مخې ته کیږي او د هغې نه د ملت حق واخلي. هغه رهبران هم په دې کې ملامت دي چې اکثره وختونه د خپلو ګټو لپاره کار کوي چې ګټې ترلاسه شولي بیا ګوندونه متلاشي شي.
د سیاسي چارو پوه یونس فکور زیاتوي په افغانستان کې د ګوندونو نه جوړېدو لویه وجه د تېر او اوسني حکومت عدم توجه او د سیاسي فرهنګ دودېدو مخې ته خندیدل دي.
حکومت خو بدبختانه هغه رئیس جمهور وو د انتخاباتو شیوه د کارې ملوک الطوایفي و ځکه بهتره دا وه چې خلک په قومو وویشي سره تنظیمې کړي، قومونو ته مشران وټاکي. پلار چې مړ شو زوی ته چپنه ور واغوندي و دسمال ور وتړي لنګۍ ور پر سر کړي، هغه دا کول. هغه په دې فکر کې و چې ګوندونه خیانت وکړي په چیرو کې هغه څه چې دی ګوندونه ورته وایي هغه ګوندونه نه وه صادقه. هغه هم ډلې ټپلي وو، جنګي تنظیمونه وه، چپیان هم ډلې وې. په هغو کې هم داسې نه وه ولې په ډیموکراسۍ کښې چې ګوندونه را ځي په ټولو د مخه په خپل داخل کښې ډیموکراسي رواجوي، مشران یې انتخابي وي، پروګرام یې معلوم وي، وکیلان هم په خپل داخل کښې انتخابي کوي. له چا چې استاد جمهوري خوانو ډیموکراټانو مونږ ټنډې ویني چې اول خپل په منځ کښې انتخابات کوي بیا وروسته د دولت وکیلان انتخاب. نو دلته کرزي اجازه ور نه کړه قطن، او اشرف غني هم دې ته یا خلاص نه دی یا دا دی چې دی فکر کوي که خپله ګوند نه سم جوړولی نورو ګوندونو ته د ګوندونو د قوانینو پر اساس اجازه ورکړي چې په انتخاباتو کښې شرکت وکړي او په پارلمان کښې چوکۍ ورته مشخصې کړي، د اپوزیشن نقش دغه کړي. تاسې ولیدل چې په دا تفاهم نامه کښې عبدالله او اشرف غني چې امضا کړه، یوه خبره دا وه چې باید یو اپوزیشن قوت هم ایجاد شي که هغه ډاکتر عبدالله حکومت کوي خو واواکې نه کوي باید اپوزیشن شي. هغه ته هم توجه ونه شول، نه دا حکومت نه د کرزي حکومت اجازه ور نه کړل، زمینه یې برابره نه کړه چې سیاسي سراسري ګوندونه شي د خپل مرام پر اساس باندې کار کوي په داخل کښې ډیموکراسي یاوي هغه ایجاد کړي او په انتخاباتو کې فهم وه.
منګل شیرزاد وایي د آګاهۍ کموالي له کبله په افغانستان کې د پخو ګوندونو پر ځای د غورځنګونو او وړو او تر یوې سیمې پورې د محدودو ګوندونو دوکان جوړ شوی. دی زیاتوي ورسره حکومت هم د ګوندونو جوړېدل نه تشویقوي ځکه بیا په هغه صورت کې اپوزیشن رامنځته کېږي.
د ګوندونو یو نوه په اصطلاح دوکان او دوکانداري جوړه شوې ده. هر سړي یو جنډه پورته کړې، یو دوکان یې خلاص کړی او په هغې یو جنډه پورته کړې ده او ګوند یې جوړ کړی دی. هغه چې څو ګټې او منافع لاسته راوړي هغه بیا ناپدیس شي او لاړ شي سیاسي مسایلو کښې بیا نو په اصطلاح نه شي کولی چې تبارز کړي ځکه چې هغه د خاصو ګټو دپاره وي. نو د خلکو هم یو نوه علاقه کمه شوې، تمایل او سمپتي کمه شوې ده. او دولت هم زه فکر کوم چې نه غواړي چې داسې قوي عذاب را شي ځکه چې قوي عذاب راله هغه خو طبعا بیا دولت اپوزیشن دی، هغوی د دولت په کړنو باندې همیشه ګوته د انتقاد دي. دولت مثلا مجبوروي په هغې باندې فشار او نفوذ واردوي چې هغه لارې اختیار کړي کوم چې ولسونه یې غواړي.
اوریدونکو، د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو د سیاسي چارو شنونکو باس واورېد چې دوی نه یوازې دا چې د پارلمان د تېرې څه د پاسه یوې لسیزې له کاره پوره مطمئن نه دي، بلکې د ولسي جرګې د ځینو غړو په څېر دا هم ګڼي چې افغان پارلمان په ډلو او تنظیمونو ویشل شوی او د ملي کچ سیاسي ګوندونو له استازو نه دی جوړ. د سیاسي چارو پوهان وایي د ولسي سیاسي پوهې او آګاهۍ کموالی، د تېر او اوسني حکومت کمه یا نه توجه او د تېر حکومت تګلارې د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې ملي او لوی سیاسي ګوندونه نه دي جوړ شوي. د دې ځانګړې لړۍ په راتلونکې برخه کې به دا موضوع له نورو پوهانو سره هم وڅېړو او د دې معلومولو کوشش به وکړو چې پارلمان ته د ښځو یا نورو توکمونو لکه کوچیانو د منتخبېدو نظام آیا نیمګړتیاوې لري او که څنګه. دا وه نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت هر قدم مس پر لے لا ژوندے حوصلے د چمن دا فلا ژوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار سپرلی په دا پل سات ملکن پلسار یو پرلی په دا پل سات
دسڑو نو لرو کرشمی رپلی پٹی خیست باغونا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو کرشمی رپلی پٹی خیست باغونا لرو زیچی مینا محبت خپل مال یاد کو زیچی مینا محبت خپل مال یاد